په پښتونخوا کې د غرمې دولس بجې شوې دي. شاهین بنیرم او تاسو ته به دغه افساته خبري خپرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خو وړومبۍ د نړۍ د چارو نه ځان خبرو ورځو پامیر ساحل ته چې د دې وخت خبرونه وو.
د پاکستان ریلون وزیر وای امکان شته چې د پوځیانو ریل پریوتو د پیښې تر شا د ورانکار لاس وي. د پقامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وای د کډوالو ستنولو اوسنۍ عمل به کلونه وخت واخلي او روسیې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ پر نوي رپورټ سخت انتقاد کړی دی. د پاکستان ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق وای په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شا ښایي د وسلوالو یا ورانکارو لاس وي. نوموړي دا خبره بېګا له ګوجرانوالي سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه. صاد رفیق زیاته کړه چې په پیښه کې د وسلوالو د ککړتیا په اړه به تر پوره پلټون وروسته یقیني خبره وکړی شي. دا ریلګاډی تېر ماسپښین له پونواقله د کاریا چاوڼۍ ته روان و چې د پله ماتېدو له کبله پریوت. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر وای په پیښه کې د یو پوځي افسر کرنل عامر جدون په ګډون ولس کسان وژل شوي دي. آی اس پی آر وای په پیښه کې د وژل شویو پوځیانو جنازه بیګا د ګوجرانوالې په چاوڼۍ کې وشوه چې ورته د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ورغلی و. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو عمل به کلونه وخت ونیسي. محمد نذیر تیر ماښام د بنو پر رینګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال ویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلیو ته ستنی کړي.
چې سل فیملی اسکا روزنا درمی پدا باندې در کوله لاګي تر په یداک باندې لاګي کنه او د موس لاس لکه خلکو په څو کوله کو واپس کیږي په دیس کوله کنه واپس کیږي. زاد د ګورنمنت نه دمو تر باکا چې دا خال ته فورن روان کو.
په روژه ماتي کې د شمالي وزیرستان کډوالو مشال راډیو ته وویل خوشاله دي چې د وزیرستان له دود سره سم په ګډه روژه ماته کوي خو غوښتنه ده چې ژر تر ژره د خپلو کلیو ته ستانه کړل شي. د سوات د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی دی. تیر مازیګر چې عدالت خان لمونځ لپاره جومات ته روان و نو په موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او وی واژه. تر دې وروسته پولیسو او پوځ په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړل او د شموزو په شاوخوا کې کرفیو یا ګرځبندیز ولګاو. د دې له کبله یو شمېر خلک له ګورونو د باندې په کوڅو او سړکونو کې روژه ماتي ته مجبور شول. تحریک طالبان پاکستان د عدالت خان وژنې پړه منلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبري غونډې ته وکړه.
زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره مونږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاکه آبادۍ په سر دی. نو زمونږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره مونږ 4 نوي پوهنتون جوړو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتون شمیره 23 شي.
مشتاق غنی زیاته کړه چې روان کال یې د پېښور په 1400 کالجونو کې د آنلاین یا پر لیکن داخلو نظام پیل کړی چې زده کوونکي بې له بې ځایه تګ راتګ او پیسو لګولو ژغوري. د کندوز چارواکي وایي د دشتیارچی ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د دشتیارچی ولسوال نصرالدین سعدي نن مشال راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو بیګا د شپې 2 بجې عملیات پیل کړي چې له کبله وسلوال په شاتګ مجبوره شوي. سعدي زیاتوي چې ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول په کابل کې د یوې ترافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقي تېره ورځ رسنیو ته وویل عیسا خان یې په یوې ترافیکي پیښه کې د یو کس مړینې له وجې نیولی دی. صدیقي زیاته کړه چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. عیسا خان تېره ورځ په هغه موټر کې ناست و چې ورته پر پارلمان په برید کې د ټولو وسلوالو وژنې په ویاړ ډالۍ شوی و. نوموړي ته ولسمشر اشرف غنی د اتل خطاب کړی او ورته یو کور هم ډالۍ کړی دی. روسیې د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی دی او دا یې ټکر یا مخالفت پیدا کوونکی بللی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف بیګا وویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کبله د مسکو او واشنگټن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. د ویل ستراتیژي د مخالفت پیدا کولو د روش ښکارندوی کوي او د دوی هیواد په اړه له بېطرفۍ خالی ده. د امریکا دفاع وزارت دا رپورټ د چهارشنبه یا شروع پر ورځ خپور کړ چې پکې راغلی روسیه دا ظاهروي چې د ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی نه کوي او د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د قوت کارونې ته تیار ده. دا ستراتیژیک رپورټ وایي د روسیې پوځي اقدامات په مستقیم ډول او د نیابتي ځواکونو په کارولو سیمه ییز امنیت زیانمنوي. په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی دی چې د ځانمرګو بریدګرو امیر په نوم پیژندل کېده او په عراق او شام کې یې د جګړې لپاره بهرني وسلوال استخدامول. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي بیګا ویل طارق بن طهار العونی الحرزي چې 93 وګړی و سره د یو بل وسلوال په شام کې د امریکایي بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی. د پینټاګون یو ویان جیف ډیویس وویل حرزي د جون پر 14 په شدادي سیمه کې ووژل شو او دا چې په برید کې ولسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د ویل حرزي به لیبیا شام ته وسلوال او وسلي اسلولې او د شام او عراق پر پوله به د بهرنیو وسلوالو په تګ راتګ کې مرسته کوله. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د مالی چارو وزارت حرزي د نړیوال ترهګر په توګه ونومو او ورته د وسلوالو د استخدام له وجې د ځانمرګو بریدګرو امیر وویل. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو اوس له رابعه اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بی او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ او 0.80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ او 50 پیسې او په 1.06 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.42 روپۍ او 25 پیسې او په 1.42 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 19 روپۍ او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپۍ او 90 پیسې او په 28 روپۍ او 45 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.25 پیسې او په 1 روپۍ 4.25 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 1، بنو کې 1.5 او 10 او په کوئټه کې به 9 او 10 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. په پنجاب کې د یو ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د پوځ د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم وزیر وایي په صوبه کې بعد د لوړو زده کړو د ودې لپاره نور پوهنتونونه جوړي.
پشاور کې 16 کالجز دي، کوئی قطار نه، کوئی فارم نه.
د پاکستان او افغانستان اړیکې په کوم لور روان دي؟ د سیاسي چارو کارپوه ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي
وینم چې خدای دې نو کې خدای دې نو کې تعلقات شل نه دی روان.
او حکومت د قومي سملی د غړو په تنخواګانو کې نوره اضافه کړې.
کم از کم ایم این ای ګانو له دمره پیسې ورکول پکار دي چې هغه خپل ضرورتونه پکې پوره کړي.
هغه به اول د خپل تنخوا غم نه کړي.
د سیمه نړۍ نور هم یو شمېر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کراز زمګړم به موجوده د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډي د پل ماته دوله کبل پریوتی چې پکې تروسه د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوی دي. د پاکستان پوځ اماډي کو دفتر آی ایس پی آر بیګا په بیان کې ویلي دي په خاطر مسپخین د جامکی چتی سیمې د اوبو پر نهر هغه محل شو چې ریل ګاډي پوځیان د کاریا چونې تر سوال. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد ریاض موسی خیل په دغه راپور کې راکړي.
د زیارت پورز غرما د پنوکل نه کاریا ته تلونکې خصوصي ریل گاډي چې پکې زیاتره د پوزوانان افسران او د هغوی د کورنۍ خلک سوارو د ګوجروالې سره نږدې هډ چناوه په مقام د پل ماتېدو په وجه نیرته پریوتو. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګه یا ISPRY پیښه کې د یونټ کمانډنټ لیفټنټ کرنل عامر جیدون په ګډون 12 ځوانان مړه شوي دي. د پوز ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوه زیاتوي تر دې دمه د اوبونه د پوځي ځوانانو د دوی د کورنۍ د غړو او د ریل ګاډي د ډرایور په ګډون 19 مړي او جوبل کسان راوستې شوي دي او د نورو مړو د لټون کار روان دی. د پیښې وروستو د ریلوې وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د پیښې ځای دوره وکړه او د امدادي کارونو جاج یې واغستو. میډیا سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وه چې پیښه کې د ترهګرۍ اړخ له پامه نشو ایستې. دوی په ظاهره داسې ښکاري چې دی کې بل لاس هم ککړ دی، ځکه چې ریل ګاډي داسې نه پرېوځي. تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي، داسې یا د چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاټلینه چا پلیټونه خوځولي وي او نټونه یې ورته سس کړي وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سیکیورټي ایجنسۍ به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمه وار به هم په ګوته کړي شي، خو تفصیلي رپورټ به دوه یا ګنټو وروستو راځي. د هډ چناوه پل 119 کاله زوړ دی، خو ریلوی چارواکي وایي پل کې څه قسمه خرابي نه وه. د پاکستان ریلویز یو افسر روف طاهر میډیا سره په خبرو کې وې چې د پلونو باقاعدگی سره جاج اخیستل کیږي.
دسمبر جنوري میں جب پنجاب میں لہریں خشک ہو جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں تو
دی وی چکلا دسمبر او جنوری کې د پنجاب نهرونو کې اوبه اوچی شي نو موږ د ریلوی د پلونو په خاص توګه جاج اخلو، ځکه چې هر ورځ په زرګونو خلک په دې پلونو سفر کوي. روان کال جنوری کې هم موږ د دې پل جاج اغسته وو او دا مو د ریلوی د تګ راتګ لپاره مکمل روغ ګرځولې وو. بل دا چې د دینه لږ شیبه وړاندې هم په دې پل یو بل ریل ګاډي ښه په خیر خیریت سره تیر شو، نو ځکه موږ وایو چې پل روس نه وو. د دې ترڅنګ بیګا د لیفټنټ کرنل عامر جیدون او د ده د کورنۍ د مړو د جنازې مونځ CMH ګوجرواله کې ادا کړی شو، چې پکې پوځي مشر جنرل راحیل شریف هم ګډون وکړو. جنرل راحیل شریف پوځي روغتون کې د داخلو جوبلو تپوس هم وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي، نو ځکه حکومت ته پکار دي چې د سل یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هره ورځ خپلو کلو ته ستنېږي. محمد نذیر دا خبره تیر مخام د بنو پرنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وکړه. په دغه اړه باندې نور معلومات د عمر دراز وزیر په راپور کې.
په دې موقعه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي، غواړي چې دوی سره په بیا بیا دغه شان ناسته وکړي او کډوالو واپسي چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي، لهذا کډوالو واپسۍ کې دې تیزی راشي.
یوه طرف باندې زه خوشي منو کوم، په بل طرف باندې دا عزتمن خلک چې دغه ډېر ښه وخت تیر کړی، نن په تاسو په خیمه کې چې ما وخت راوي کنه ډېر تکلیف سره مخامخ دي کنه، زړه مې دا غوړي چې پر رضا کې زه د خلکو خپل خپل علاقې ته واپس ورغلم کنه. خو بیا مجبوري دوی تقریبا 5000 پر ڈے امید کوشش کی میرزا خاندان خپل وطن واپس کی کنا چھ میر زر تر تر خپل علاقے ته واپس شي او بیا میرزا وزیرستان وزیرستان جوړ کی
میڈیا ته دا خبر اکو او دا مخبره دا هر جتا ورسی چھ سلفی ملیس کا روزنا دریمی پدا بند در کولا لگی صرف داک بند لگی کنا او دې موس لاس لا کا خال کو پڅو کولا کا واپس کیږي پدیش کولا کنه شو واپس کړلای زاد دې ګورنمنټ ادمو تربا کا چې دا خال تا فوران چې کیمدو راون کو
ان شاء الله گورنر میشتا 100% ګرانټی کړی دو کنه.
یو کډوال نور رحمان د غلطه مشال ته وویل د غشان پروګرامونه زیات پکار دي او د قومي اسمبلی غړي دې د دوی په واپسی زور راوړي.
امیر خدای توقع دوی نه چیندا دې پرایم سره دې داسې پروګرامینه شیر کو او میش دې وزیرستان دې پر اچ زر نظر واپسی ترتیب جوړ کو. امیش دې پر یو کلیول ماحول جوړ کړای دی چې پدا کې ټول آی ڈی پیز دی د می پلس سره چې سره آس پاس پرته دی غونډو غولې دی ټولی انوایټ کړی دی او می ډېر خوښ یو بل سره وهلی دل دنا بعد زر نظر دی واپس هی ترتیب می زه پر جوړ کو.
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي پاړه وای
دا پروګرام می ډېر خوشالي نن چې می بیا دا سر لګیږي لکه راځي په خپل کلی کې متکز ټول وزیرستان متصرین سره وځي دی ډېر خوان دی وکای کلیول ماحول دی غونډ کلیول چې مقصد الله تاسو ویني چې غونډ کلیول خلک سره ملای
د شمالي وزیرستانه کامیه اسمبلی غړی محمد نذیر په دې موقعه دا هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او د غلطه امن خوشحالي او ترقی وي. نوموړي وویل کله چې ټول کډوال واپستانه شي او خپل توانونه په خپله وویني نو بیا به دولت نه د هغې معاوضې غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې په صوبه کې د لوړو زده کړو د ودې لپاره به نوي پوهنتونونه جوړوي. د خبرو نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبریالانو ته وکړه. ده ویل د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د هرې ادارې د کارکردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. په دغه اړه نور تفصیل د زلان یوسفزي په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د دوو کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودې ورکول لپاره دوی په دوو کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځنې یې پیل شوي او په ځنو کار روان دي. زموږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاکه آبادۍ په سر دی. نو زموږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره موږ 4 نوي پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتونونو شمیره 23 شي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په لومړي ځل د آنلاین یا د انټرنیټ له لارې په کالجونو کې د داخلو اخیستو نظام باندې کار پیل کړی دی چې تر مخه یې سخت کال د پېښور په کالجونو کې د آنلاین داخلو اسانتیا ده او ډېر زر به دا اسانتیا ټولې صوبې ته وغځوي. موږ د پېښور په 14 کالجونو کې سخت کال آنلاین داخلې پیل کړې دي. دې سره به په سفارشونو او پیسو د داخلو ورکولو مخه هم ونیول شي او زده کوونکي به هم د تګ راتګ او قطارونو کې له ودرېدو خلاص شي. د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی نور اویل چې د ډېرو نورو منصوبو ترڅنګ دوی د لوړو زده کړو لپاره هم د مانیټرینګ یونټ یا د سار ادارې جوړولو باندې کار تقریبا پوره کړی دی او ډېر زر به کالجونو باندې د سار لپاره دغه څانګه کار پیل کړي چې ورسره به په کالجونو کې د استادانو حاضري او کارکردګي نوره هم ښه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې موجودګۍ مسله جدي ونیسي. راین کروکر دا خبره د چهارشنبه په ورځ د مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. دوی ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. کروکر وویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښه کړي خو اوس باید پاکستان د کوټې شورا او حقاني ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د نوموړي د مرکې مهمې برخې د پامیر ساحل پر راپور کې اورو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمي سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. روایي مال افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې خو ویل چې اوس اسلام آباد هیواد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. دا وایي د ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی دې موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د دې په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دی وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د چهارشنبه په ورځ له جنوبي وزیرستان سره نږدې د ډیورنډ په کرښه د افغان او پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دواړو خواوو ته مرجوب لوړېدلې ده. تر دې پیښې وروسته تېره ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي له افغان لوري په انګورو ډکې پر پاکستاني امنیتي پوسټر ډزې وشوې. بیا پاکستاني او سرتیرو ځوابي ډزې کړې دي. د دواړو خواوو ترمنځ دا نښته په داسې وخت شوې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره اقدامات کړي دي. دا چې دا ډول نښتې د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز لري، ځواب یې د مجید بابر په راپور کې و.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګور اډه سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډلو تبادله کې دواړو خواوو ته مرګ جوب رامنځته شوې ده. د دغه پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل
د انګور اډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوي چې لوجه دو پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خاوب ته هغه ځینې په نخ کړل د کوم ځینې چې ډزې شوې وي.
د ډومبه ځل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښه کیږي. اوس پښتنه دادا چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بس اثر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ غمونه واخیستل دا قواوې هلته هغه وخت هم وي. پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل، هندوستان اصلي بیل چې وه هغه کینسل کړه، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ غمونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه د سولې خلاف د پاکستان د ملګرتۍ خلاف هغه خپېدل یا خوشحالېدل هغې باوجود هم ده واخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي تعلقات ښه نه دي روان. حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي، بلکې کزر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي. نو اشوالی یا اشا فضا چې منځ کې وه شاید هغه کمزوري شي یا د منځه یوسي.
بلخوا د پاکستان د پوست پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوې همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کېږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکېچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابې په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
سیډونکو په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د مالی چار وزارت د قامی سملې د غړو تنخواګانې زیاتې کړې دي. د قامی سملې غړي قیصر جمال د وزارت دا پریکړه ستایلې ده او ویلي دي د پارلمان یو شمېر غړي د متوسط طبقې دي نو ځکه یې باید تنخوا زیاته شي. خو د پارلمان پخوانی غړی او د عوامي نیشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي لومړی باید حکومت د کارګرانو او حکومتي کارکوونکو تنخواګانې او مزدوري زیاتې کړي. وایي ځکه چې د پارلمان غړي د ولس استازي وي او ورته د ولس له مالیو یا ټیکسونو تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي. تفصیلي د سراج ظهیر په راپور کې
د خزانه وزارت د قومي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې 3.5 فیصد اضافه کړې ده. د کومي رسو چې د پارلمان د غړي بنیادی تنخوا د 20,000 نه 25,000 ته ورسېده. په دې لړ کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وی
تاسو د یو سکول استاد پرنسپل وګورئ یو سیاغه د سرکار کاتي کې د غلط لیډي ملاوي چې کم از کم ام ان ای ګانو له دمره پیسې ورکول پکار دي چې هغه خپل ضرورتونه پکې پوره کړي. په دې کې دی ام ان ای ضروري نه چې سره به کوټ پتی
بل پلو د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر مشال ریډیو ته وی چې د پارلمان غړو ته د ولس د ټیکسونو نه تنخواګانې ورکړل کیږي. نو په کار وچی لومړی عامو ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کړې وه.
په کار دی چې کوم عام ولس لپاره سومره زیاته کړه. مینیمم ویج یې سومره زیات کړه. که مینیمم ویج تاسو 33 فیصد نه زیات کړي وایي چې دا انفلیشن سره او دغه وخت سره مونږ زیاته کړې ده، ځکه چې دا دی ولس ریپرزینټیټیوز ناستی ال هغه به اول د خپل تنخوا غم نه کوي. هغه به هغه ولس چې کوم دی د پاره د تنخوا د پاره ټیکسونه ورکوي نو اول به دی دا فیصله کوي. زما په خیال من ویج خو نه دی زیات کړی 33 فیصد او مینیمم ویج په کار دی چې زیات شي، چې دا یو غریب قوم دی هغه د خپل خېټه کټ کوي او دی د پاره دا ټول سهولتونه پیدا کوي چې دی د هغه د پاره کار وکړي.
د ذکر دا د ځینې الاونسونو سره د یو پارلیمان د غړي تر 1,00,000 روپو پورې تنخواه جوړیږي او له دې سربیره ورته د سټینډینګ کمیټې د غړي په حیث 1,50,000 روپو پورې تنخواه یو گاڑی او 15 نوکران هم ورکړل کیږي او د دې سره سره د هوایی جاز ټیکټونه او پېټرول او ځینې نور مراد هم شامل دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تیر ورځ په چارسده کې وسلوالو نوموړی خدای خدمتگار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده وجل دی. نوموړی په 1948 کال کې د بابړې د هغه احتجاجي لاریون ګډونوالو چې ورباندې پاکستانی امنیتي سرتیرو ډزې کړې وې او سلګونه پښتانه یې وجلي وو. له خان بابا سره د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزي تیر کال د بابړې د شهیدانو د ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د هم هغه مرکې پر اساس دا راپور و.
وښ پېته کلونه وړاندې د بابر د پیښې شاهد دوست محمد خان پرون غرمه نامعلومو وسلوالو په ګولو ووژلو. په خپل دفتر کې ناست د لږو زیات 90 کلونو دوست محمد خان چې په خان بابا مشهورو په عثمانزو چرسده کې زیږېدلی و. د تیر کال په 13 اگست د بابړې په جومات کې د بابړې په ورځ د مشال رډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې هغه په هغه ورځې مړی په خپلو سترګو لیدلی و خو پکې بچ پاتې شوی و.
یو پورا فایر وشو، د فایر پسې وروستو یو ګرنیټ به استعمال شو، ناڅاپه بلې تپېډ واز شروع کړ. په بلې باندې بیا دویم فایر شروع شو، بیا د فایر نه اخر کې یو ګرنیټ بیا استعمال، دریم فایر شروع شو چې دریمه تپه روانه شو. دغه زما ورور او سالار امین جان یو وسر د کلي بل لوکو هغوی دا مړي زخمیان لیکل تا داد 670 کسان هغه انلیس کړل.
په کال 1948 اگست په 13 نیټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د 650 نه زیات تنه وژلي شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان وو، ولې دا ساتي عمر 90 کلونو ته رسیدلی و. سپین ویښته، سپین او لوی لوی او اوچت اړخ ته اړولي بریتونه او اوږده اوږده غوږونه و. او چې د مشال رډیو سره خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به هم ورسره کوله او ویلي و چې د بابړې د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
دا اسې خبرې کوي چې هلته دوی روانې زما په خدای قسم دی که د روانې نوم چا لیشته و، چا ته ټوپک نه و، تماشه نه وه.
او دا سهار ټایم و، مازدیګر و، غرمه و، څه ټایم؟
نه دا تقریبا تک داسې ټایم 10-11 بجې چې موږ کلاره کې ډېرو کسانو ویلو. دا د یو سب انسپکټر و، د مفتیانو رشتہ دار و، هغه چې موږ له ګاندي بچو زما ګل خدای راستینه نه وژني ولیمه.
دوست محمد خان یا د اوتمانزو خان بابا خو په بابړه کې ژوندی پاتې شوی و، ولی پرون د وسلوالو د ګړو نه بچ نه شو. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان د ملګري وژنه له ډېره پخوا راهسې را روانه ده،
او داسې قوتونه دي چې هغه ان پی ته د نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دا چې ټارګټ کوي. بیا چې کله دهشتګردي یو بل فارم کې راووته، نو دهشتګردي چې کوم دی هغې د هغوی روخې ان پی راخته کړ.
د تېر کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې، نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړیو لخوا ناری پورته کېدې، نو دوست محمد خان به یې ځواب ورکاوه، خو د عمر د زیاتوالي له وجې به یې په تیز آواز ناره نشوه وهلې. د بابړي جومات کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګری ډېر په احترام سلام هم کاوه. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
راپور مور د اردن کو د شنواز ترغزی درنګ شبیله په پښتونخوا کې دولسنی بجې کې دن کې دی د پامیر ساحل نه مهم خبرونه ورو د خبرونو رسره ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. د پاکستان ریلوی وزیر خواجه صادق رفیق وایي په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شا ښایي د وسلوالو یو ورانکارو لاس وي. نوموړي دا خبره بیګا له ګوجرانوالي سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه. د پوځ پاک عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر وایي په پیښه کې د یو پوځي افسر کرنل عامر جدون په ګډون ولس کسان وژل شوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو عمل به کلونه وخت ونیسي. محمد نظیر تیر ماښام د بنو په رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال ویل حکومت ته پکار دی چې کډوال ژر تر ژره خپلو کورونو ته ستانه کړي. د سوات د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو تیر مازیګر د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی دی. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید په منلې ده. خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق خنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبري غونډې ته وکړه. د کندوز چارواکي وایي د دشتي ارچی ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دشتي ارچی ولسوال نصرالدین سعدي نن مشال راډیو ته ویل افغان ځواکونه بیګا د شپې 2 بجې عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې وسلوال شاتک ته مجبور شول. وسلوال لا په دې اړه سندي ویلي. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول، په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. روسیې د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دا یې ټکر یا مخالفت پیدا کوونکي بللی. او په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو بریدګرو امیر په نوم پیژندل کېده. مهم خبرونه واورید اوردونکو. فردوس اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ترکیې د سرمایه‌کارو یوې ډلې سره د خبرو په وخت ویلي دي چې بهرني سرمایه‌کار او د تعمیراتو ماهرین د خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کارۍ موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندۍ او د تکنیکی مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانۍ وقتی ضرورتو او د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناکې صحیح حکمت عملې اندازه د ریګیلل مد کورونو د جوړولو سکیم نه لګېدی شي. ادارې زیاتوي په صوبه کې د اوسېدو د سهولتونو کمواله یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یا دوه منصوبو سرته نشي رسېدی او دا حال د تعلیمي او نورو محکمو د ودانو هم دی. ادارې لیکي سرمایهدارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له به داسې رپورټونه جوړول وي چې پکې د موجوده ضروریاتو سره د مستقبل تقاضې هم په نظر کې وساتل شي. او تر څو چې سرمایهدارو له خپله د موقعو لټولو خبره ده، نو په صوبه کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چېرته چې سرمایهکارو ته د یو چت د لاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې پله د کار کولو دی او د لپاره د ماهرینو خدمات تر لاسه کیدی شي. سمره موثره توګه باندې چې مونږ خپل کار وکړو، نو هم دومره ښه نتیجې به تر لاسه کیږي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوی دی. د ګرمۍ له وجې پیدا شوی په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جواب دی دي او د ذمېواره محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامی یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړي؟ جوړیږي. ادارې مخکې لیکي دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیوالې ورورولۍ دا خبرداری هم ورکړی وو چې د ګرمۍ سخته او انساني صحت لپاره خطره ده، باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداری او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکنه وو. ادارې وایي اعلی چارواکي دې یاد وساتي چې په یو بحران، ایمرجنسي یا د یو قدرتي آفت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشورولې قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي آفت وو، نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض وو چې په دې قابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. اوریدونکو، وال سټریټ جرنل په یو لیکنه کې راغلي دي په دې وروستیو کې د ډیورنډ په کرښه د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ انخت خایي هغه هڅې له ناکامۍ سره مخ کی چې لسو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ودې لپاره روان وي. بیا نیویارکر لیکلي دي چې نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپلو خپو ودرېږي. په لیکنه کې راغلي په دې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکاري او له طالبانو سره جوړجاړۍ ته لومړیتوب ورکوي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له منور شاور.
د وال سټریټ جورنال دا مقاله وایي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهې پورتلن خطې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غنی د پاکستان سره تعلقاتو خو کولو ته ډېره ترجیح ورکړي او داسې امیدونه پیدا شوي چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شو چې پاکستانی امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ جورنال لیکي د غنخته دا مهال ختمه شوی خو افغان چارواکي وایي چې حالات لا هم کړکېچن دي. پاکستان یادې سیمې ته نور ځواکونه استولي او افغان ځواکونو هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یو لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د روان اوړي نه پاس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي، دا راز د بیروزګارۍ زیاتېدو ویرې هم څرګندېږي چې له وجې یې څېړونکي د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوځونو بې وخته ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغه ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډېر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخته پورې جاری وي خو عملا دا به امکان ونه لري، او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دویمې خبرې ته توجه ورکړې ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي او دې لړ کې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غنی د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي، دغه وجه ده چې د لړکیې د چین سره هم خپل تعلقاتو ته وده ورکړې ده او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه ښه ساتلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د فوج جنرال مارټن ډیمسی ویلی دی چې امریکا په نړۍ کې د وسلوالو او د شانتي د داعش وسلواله ډلې پر ضد د جګړې د پاره په یو نوې فوجي ستراتیژي باندې کار کوي. په دغه اړه باندې نوموړي ځینې مهمې نقطې په ګوته کړې دي په دغه راپور کې.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی وویل چې د دغه هیواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بې نظمي په پام کې نیسي او واشنگتن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړه کړي. جنرال مارټین ډیمسی وویل وروسته له دې چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي څلور کاله مخکې خپره شوه په نړۍ کې بې نظمي زیاته شوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسي هم کمزوري شوې دي.
ISIL is a
ترانس ریجنل دیٹ از اٹس ناٹ
داعش کومه ځنګړی سیمې پورې محدود نه دی په دې معنا چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی تاسو په هیګي چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره غوړه کړې او بیا ډګرته راوتی دي هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره بیعت کړې هم غځيږي د امریکا د پاوز لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنگ جګړو سره مخامخ وي خو د افغاني ځواکونو په ظرفیت او وړتیا یې ډاډ څرګند کړ زه فکر کوم چې د موږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي مهمه دا ده چې مرکزي حکومت وضع کنټرولولی سي نو که چیرې د یوې ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي باید بیرته ونیول سي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې هکله خپل توانایي او ځواک ثابت کړی دی خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري
The ANSF have proven themselves capable of doing that but they still need help.
د امریکا لوی درستیز زیاده کړی چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لګ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپل تناقضاتو د زور لاندې پریوځي. جنرال ډیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ور باندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې سیړي د خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
هم په نړیوال چارو کې پاتې کیږي اوریدونکو د امریکا د دفاع وزارت په خپل تازه راپور کې د هغه هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روسیې او چین ترمنځ د جګړې امکان ښودلې دی په راپور کې د ختیځ یوکرین په حواله د روسیې ذکر شوی لدې سره دا هم ویل شوی چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی ملیحا امیرزاده مهمه برخه وړاندې کوي
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خبر شوی رپورت کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتیدونکو امکان څرګندونه شوې ده دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی دا رپورت وایي د دغه ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورت وایي چې روس وار په وار خود لیدي چې د گاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي په رپورت کې ویل شوی دي چې د روس پوځي کامونه نیخ پنیغه او لخواه د نیابتی ځواک استعمال پر سیمایز امنیت اثر پریباسي د امریکا د دفاع وزارت پر رپورت کې د یوکرین شخړې اولته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی پر رپورت کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتی دلچسپیانو په وړاندې جارحانه او لګواخ ډکه رویه په زیاتې دودا پر رپورت کې ویل شوی دی چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي په دې لړ کې رپورت د نوبي چینای سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د سمکو د داوو یادونه کړي ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي د رپورت وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویل چې په اوسنی دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتی حالات یې د خپل کار په سلويختو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزی سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسي وه د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزی سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورټ کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاسیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندره و نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورټ په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتېدو ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
واشنگتن پوسټ د مصر په نارامه سیمه سینا کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. ورسپان لیکي په دغه سیمه کې پر مصری پوسټ د وروستي وسلوال برید ثابته شوه چې د اسلامي دور ډلې نفوذ ورو ورو زیاتېږي. د لیکنې مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې د چهارشنبه په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مصر په سینایي جزیره کې د دغه هیواد د امنیتي سرتیرو پر ضد د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه. سپوستې یې د لږ وخت لپاره ونیوي او دا اشاره یې هم ورکړه چې د سیمې په یو داسې مستحکم هیواد کې هم خپل فعالیتونه کولی شي. د ورسپانې په خبره ځایي چارواکو او رسنو ویلي دي چې په دغه جګړه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون اویا ولسی وګړي وژل شوي، خو بلخوا مصري پوځ پخلی کړی چې د دوی ولس سرتیري وژل شوي او د سلو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. ورسپانه دا ته وی چې په څو لسیزو کې د مصر په پیاوړي پوځ دا یو ډیره حیرانوونکې حمله وه، ځکه چې د تشدد وهلي دغه سیمه کې مصري پوځ دا دعوه کوله چې په دفاعي توګه د دوی ساری نشته. خو د دې برید نه پس د دغه هیواد امنیتي وضع هم ګواښ سره مخ شوه. دا برید په داسې حال کې شوی چې دوه ورځې مخکې د دغه هیواد یو لوړ پوړی سرکاري وکیل په یوه هدفي وجنه کې له منځه ولاړو. ورسپانه مخکې لیکي چې کلنه د مصر موجوده ولسمشر عبدالفتاح السیسی پخوانی ولسمشر محمد مورسی له واکه لرې کړی په سینایي جزیره کې یاغیتوب زیات شوی او هغه ځکه چې په یاد سیمه کې یوې لویې وسلوالې ډلې د اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی. ورسپانه په تل ابیب کې د یوې سیډنی د ادارې نېشنل سیکیورټی سټډیز د سینایي جزیرې په اړه د کارپو زی ګولډ په حواله لیکي چې د تیرې ورځې برید د مصري پوځ لپاره نه یوازې حیرانوونکې بلکې ډیره د فکر وړ خبره هم ده.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلون خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه به خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
افغان ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړي د نیولو لپاره د قندوز په یو روغتون برید کړی دی. د القاعده شبکې دغه مشکوک غړی د بې سرحده ډاکټرانو په دغه روغتون کې بستر و. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري ایجنس ته راپور په استناد نور تفصیل اوري.
د عبدالله په نامه په قندوز کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو قماندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبه د ورځې په دغه برید کې به دغه مشکوک کس نیول سوی وي کنه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دغه بریده خبر نه دی. پر وختونو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغه سي ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روختونونه چې په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړې توګه په لری پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیر مرستې کوي. قندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراری او جنگونه زیات شوي دي او یو ولسوالۍ تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بیپولو ډاکټرانو مؤسسه وایي چې ځانګړو ځواکونو د روغتون چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کېږي چې له پیښې وروسته د دغه روغتون خدمات ځنډول سوي. د بې پولو ډاکترانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي دغه برید ځان ته سپکاوی ګڼلی دی. د دغه فرانسوي مؤسسې یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویترز خبري آژانس ته ویلي دي چې بهرنیو ډاکترانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخه ونیسي، خو هغوی بیا هم روغتون ته داخل سول او تلاشي یې پیل کړه. د بې پولو ډاکترانو مؤسسې وروسته تر دې چې په 2004 کال کې یې 15 کارکوونکي په افغانستان کې ووژل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه، په 2009 کال کې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بې پولې ډاکتران د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
امریکا وایي هیله لري چې هند او پاکستان به خپل اختلافات ختم او د اړیکو ښه کولو هڅه وکړي. راپورونه وایي پاکستان او هند دواړو امریکا ته ویلي چې په خاوره کې مقابل لوري مداخله کوي، خو امریکا وایي د نوې ډیلی او اسلام آباد راپورونه نشي تاییدولی. پاکستانی ډان ورځپاڼې په دې موضوع لیکنه خپره کړې ده. مهمې برخې نجیب عامر اوري.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورځپاڼه ډان لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ورته داسې شواهد نه دي سپارلي چې ګوند هندوستان د دوی په خاوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو هوډ لري. امریکا ته د خپل روسي سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز احمد چودري ویلي پاکستان ثبوتونه لري چې هند په داسې فعالیتونو کې لاس لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي د وی خبري غونډې پر مهال د وی پوښتنې په جواب کې ویل د خبر نه دی چې پاکستان دې دوی ته داسې معلومات ورکړي وي. جان کیربي همدارنګه په دې خبره هم د تبصرې کولو نه ډډه وکړه چې هندوستان وایي دوی ځان له داسې ثبوتونه لري چې پاکستان د هندوستان په خوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو تر شا لاس لري. نوموړي دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات دې په سوله ییزه توګه حل کړي. دی وایي دوی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ناندریو کمیدل غواړي او په دواړو هیوادونو غږ کوي چې د اختلافاتو د حل کولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. جان کیربي زیاته کړه چې د تیرې جون میاشتې په 29 نیټه د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر جی شنکر د خپل امریکایي سیال انټونی بلنکن سره کتلی و. نوموړی وایي په دې لیدنه کې ترهګرۍ پر ضد په اقداماتو، چاپیریال، انرژي او د هندوستان او امریکا د اړیکو په غښتلي کولو خبرې شوې. جیشنکر همدارنګه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوسان رایس سره هم کتلی وو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ د قابو کولو په موضوع هم خبرې شوې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری
غلم چې جوړه دي ته
چې هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو مین دي نور نه غوړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل کلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو وایي د سکلو او نورو ضرورتو لپاره اوبه نه لري چې له کبله یې ژوند مشکل شوی. د دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي ښاروالي اوبه په پیسو خرڅوي خو کورونو ته یې نه ورکوي. دوی ویلي دي په ښار کې خو تر یو حده اوبه شته، البته په کلو کې خلک د ډنډ او یالو اوبه استعمالوي چې له کبله اکثر د ناروغیو ښکار کیږي. د ښاروالۍ چارواکي دا تور ردوي چې ګواکې په پیسو اوبه خرڅوي. سلام مسعود نور حال راکوي.
د ټانګ ښار یو اوسېدونکی محمد شاکیل ویایي چې د ټانګ تحصیل میونسپل کمیټۍ چارواکي اوبه خرڅوي او خلک د څښلو د اوبو دپاره ترسېږي. خلیل مسعود زیاتوی چې په شار کې خو څنګه څه گزارا بیا کېږي خو په کلیو کې خلک د ډنډونو ولاړې زانګې او بد شي چې ځنې خطرناک رنځونه خورېږي.
په ټانګ شې چې کوم په بزرګ شې دننه دی بي کمای دی هغه ټولو دنیا ته پته دو چې ډېر سخت مشکلات خل دی او داسې بنمندوي او د ټانګ نه علاوه چې کوم بهر ته غری دی کلی دی پیغي شې د ایبی مکمل دره خوشکیدو دره چې هیڅ قسم خال کورته دی ایبی نه مستفید کده نشي. لره لره دغه غړی و خستی وی زنانا بډاګونه او بچونه چې چیرته د دل دل ګندای په برانه جمع شوی وی ویلوډي وی پیغي شې ته جامع هوینځي دغه عبادت سلطه هي استعمالوي هر قسم استعمال د پر دغه ګندای په خلک کوي د دې چې د خلکو غټه بيموري نه ورسي.
د ټانګ د اوسېدونکو د اوبو د دغه کمښت او مشکل په باریک شې د ټانګ تحصیل میونسپل کمیټۍ افسر قدرت الله سوزر پېښوي وار وای زنه
وو مسلې یقیني چې ستدي کوشش مودای چې هر چیرته مسله نه سي جوړه دا وو مسلې چې دا د اوس نه نه دي دا د 50-60 سال راځي روانې دي په بیا کچیرته جوړ سي نو الته ز په خپل جان رسو الته د خلکو د مسلو د وو سپلای بحالونو کوشش مو یي چې بحال سي او چونکه د رمضان میاشتا د وو استعمال هم ډیر زیات تا خرچول او شکایت کړه چې ما باندې وو بچا خرچ کړی دي نه ما ته چې کچیرته چوک شکایت وکي یا ما ته ډایرکټ رابطہ کوي د موخه ورته سم کو چانه چا پیسې اخیستي نو هغه وزه جواب ورته ورکوم او هغه خلاف په کاروایی هم کوم.
د ټانګ شار او لره برو کلیو اوسېدونکو غورا وکړه چې که د اوبو کمښت زر کې پورا نه کړای شه بیا به دوی په درانه احتجاج لاس پورې کی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانګ.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا د بخنه غواړم اوریدونکو ورزو مومند جن سیتا په 1300 کلونو کې په مومند کې وسلوالو یو سل وو ویش تعلیمي درې لنګې کړې دي. په دې کې تر ټولو زیات سکولونه په ساپیو کې وران کړل شوي دي چې پکې یو کالج هم شامل دی. چارواکي وایي لا هم په ساپیو کې د امنیت حالت ښه نه دی نو ځکه هلته زیاتره حکومتي ادارې خپل کارونه نشي پیلولی. د مشال لیډو خبریال شانواز ترګزی د تعلیمي ادارو په اړه د ساپیو له ولسي وګړو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
پاسیمه کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار ساپی چې رساپو تحصیل وسېدونکی دی وای
ساپو کې بس بستر دغه حساب دی چې سکولونه وران دي ډېر حکومت داسې کړي نه دي که نه وران سکولونه خو نن څوک استادان راځي او ماشومان رالیږي او اجبي ایجوکیشن والا استادانو ته د میاشتې روپۍ ورکوي تنخواه اخلي خو سکول ته راځي نه.
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې کالج 15 کاله وړاندې وسله والو ړنګ کړی ولې دا ساعت هم بند دی نو دا ولی
او د ریکنستراکشن د پاره چې کوم دي موږ هم ډیر زیات کې ته کړی دي حکومت هم دا غواړي چې زر تر زر ادا کړي چې کوم دي بیا دوباره آباد شي خدا دا ای ڈی پیز کی چور واچی او پی سی ول منظوری شي کار ته لاسل نه دي شو هغه کې لار آرمی پرسته کوي او نو پوښښه نه جاري دي
د دغه سیمه اوسیدونکو خبریا ل رحمان صافي وای چې په سیمه کې د ماشومان او د تعلیم شر ډیر کم ده
او پاتې د ماشومان چې هغه د سکولونو نه محروم شي نو څه ته حواله څه خوځا په خیر صافو ډیر بهتر هغه خو تعلیم له ول باندې هغه توجه ور نه کړی شو که ایجوکیشن او توجه ور کړی خو سازمان دا وی خبره نه مني هغه څه ته نه دی هغه پولیټیکل انتظامیان په اړه د راولې د سکولونو ان شاء الله کې په باندې سازمان دي چې د یو سم په اړه باندې سکولونو سره راځي
د تعلیم محکمې محمد جنسی له خوا اسسټنټ ایجوکیشن افسر لکړو سرکل ستار خان نمو پوښتل چې په صفو تحصیل کې څومره سکولونه بیا آباد شوي دي
اوس کې تقریبا چې د 12 باندې کار ستار دی دور کې دي ان شاء الله چې هغه راځي چې پروګرام شته دی کنه چې له کوم سیټ دی وغیر څومره راځي کنه کیږي لکه دا چې یو پروګرام شته چې ریکه دی او آباد چې یو پروګرام دغه شته دی
او یاد دی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمود ایجنسی په وینا په محمود ایجنسی کې 1500 او 1100 ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې د ساپو ماشومان نه دي شامل او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونه او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وای شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
د باختر